دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې توقع کیږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله با نن د جمعې په ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره ملاقات وکړي. د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي وایاندې میرمن جین ساکی اعلان وکړ چې متحده ایالات افغانستان ته د جانسن اینڈ جانسن د دوا سازۍ د شرکت واکسینو 3 میلیونه ډوزا لیږي چې په هغه هیواد کې د ډیلټا په نوم د کوینونس د نوې وژونکو نوې د مخنیوي په خاطر خلکو ته ولګي. جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله با د جمهور رئیس بایدن د کانګرس د رئیس میرمن نانسی پیلوسی او د دفاع وزیر لوید آسټن په شمول له لوړپوړو امریکایي مقاماتو سره ملاقاتونه وکړي. ورسته لحق چې خاغلی بایدن د روان میلادي کال د سپتمبر 13 پورې افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو اعلان وکړ. دای د افغانستان د حکومت د دغه دواړو مشرانو سره لمړی مخامخ ملاقات دی. بایدن ویلی دی غواړي چې په اصطلاح همیشنۍ جنگ نور پایتا ورسی. لبل خوا اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د رئیس چک شومر او په دغه مجلس کې د اقلیتي ګوند د مشر سناتور مچ مکانل سره ملاقات وکاو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه سره وغږیدل. د اشرف غنی لوړپوړو مشاورانو ویلي دي چې هغه به د خپلو ملاقاتونو په محل د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ راتلونکو اړیکو او د حکومت د امنیتي ځواکونو سره په دوامداره توګه د متحده ایالاتو د مرستې په اړه وغږیږي. لبل خوا د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د عسکرو له راوتو وروسته به 450 امریکایي عسکر د ډیپلوماټانو د امنیت د ساتلو په غرض پریښودل شي. دغه عسکر به د کابل د نړیوال هوایي میدان د امنیت د ساتلو لپاره د ترکیې د ځواکونو مرسته کوي. امریکایي مامورانو ویل چې دا یو موقتی اقدام دی او وروسته به د ترکیې د پوسټ تر مشرۍ لاندې د کابل د نړیوال هوایي میدان د امنیت د ساتلو لپاره دایمي پلان تیار شي. د قطر دولت وای چې د افغانستان په جنگ کې شامل اړخونو ته رسمن دا وړاندیز کړي چې د خپل باقی پاتې لاین هلو موضوعګانو د حل په غرض د یو دریمګړي اړخ منځګړی توپ اومني. د شخړو د حل لپاره د قطر د دولت ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطانی په روان هفته کې ویلو چې افغانان د خپل ذات البیني شخړو د حل لپاره د دریمګړي اړخ رسمي منځګړی توپ ته ضرورت لري. ایوازې د مذاکراتو لپاره د سہولتونو برابرول کفایت نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې توقع کوو دواړو خواوې به ډېر ژر د خپل دریځ د روښانه کولو په غرض موږ ته رجوع وکړي. د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر سناتور مچ مکانل د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره له ملاقات نه وروسته د بایدن په اداره باندې غږ وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو بهیر وځنډي. د سایټ انټیلیجنس ګروپ په نوم د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سازمان د تازه ریپورت سره سم په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پرمختګ جاری دی، د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی په نیول شو ولسوالیو کې قمندانانو ته خلکو سره د ښې رویې او مناسب تعامل په اړه هدایت جاری کړی دی. دا آنلاین شخصي شبکه چې د جهادي ډلو په باب معلومات راټولوي او بایني ترجمه کوي په خپل د تازه ریپورت کې وای چې سراج الدین حقانی قمندانانو ته لارښوونه وکړه چې دوی باید وسله عسکري مرحله نه وځي او د نیول شو ولسوالیو د ملکی چارو تنظیم کولو په لورې د حرکت وکړي. د حقانی په وینا دا یو ډیره حساسه شیبه ده او باید چې طالبان په پوره احتیاط ګامونه پورته کړي، خپل مخالفان دې معاف کړي او له هیڅ چا نه د غچ او انتقام نه اخلي. د سایټ انټیلیجنس ګروپ وای چې د حقانی زباینیا د جون په 3 د طالبانو په ویپانا چې د جلال الدین په نوم یادېږي خبره شوې. سراج الدین حقانی ویلی په داسې حال کې چې خارجي ځواکونه له افغانستان نه د وټو په حالت کې دي، د اشرف غنی حکومت کمزور شوی دی او ولس د فوز ملاتړ نه کوي. ویل کېږي چې سپین مانی په روان هفته کې په موقتی توګه له افغانستان نه د باندې د هغو ترجمانانو د ځای پر ځای کولو په پلان باندې کار پیل کړی چې د متحده ایالاتو له پوځ سره د جنگ په دوران کې همکاري کوله. د ریپورت له مخې دا کسان به د مهاجرت د مخصوصې ویزې د جاري کېدو تر وخته پورې په درېمګړي هیواد کې دیری. د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین جپسن په خپل ریپورت کې وایي چې د بایدن ادارې دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې د بایدن پر ادارې باندې ترجمانانو په راوستلو کې د ناکامۍ له امله په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مشرانو نیوکې او انتقادونه وکړل. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل هغه افغان ترجمانانو چې د تیرو شلو کلونو په دوران کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده د ناټو او امریکایي عسکرو له وتو وروسته به بې سرنوشت پرېنږدو. بایدن ویل چې هغوی خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د رویټرز خبری اژانس د جمهوری غوښتونکو د ګوند د یو مشر له قوله چې نومینه ذکر شوی رپورټ ورکوي 15,000 ترجمانان او د هغوی د کورنۍ غړي د امریکا د مخصوصې ویزې منتظر دي. اژانس وایي د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د خپلو عسکرو سره یو ځای یو شمېر هغه ترجمانان راوباسي چې ژوند یې تر ټولو زیات په خطر کې دی. دا رپورټونو له مخې د بخت د ولایت په سلګونو خلکو د مزار شریف په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پاړه د اندېښنو د زیاتېدو نه وروسته د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو په خلاف وسلو ته لاس کړ او د ښار په اطرافو کې ځای پر ځای شوي دي. د ولسی جرګې وغړي غلام عباس ابراهیم زاده چې د پاسون کونکو د ویډالې مشري په غاړه لري نن د جمعې پوره د چنګاښ په څلورمې امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو د سرقتې وسلوال دا وخت د ښار سره نږدې ځای پر ځای شوي دي او موږ د طالبانو د احتمالي حملې د دفع کولو په غرض خپل کسان د ښار په 15 کیلومتره کې واقع د زرګرانو په سیمه کې اچولي دي. نړیوال بانک افغانستان سره د بنیادی اصلاحاتو په منظور او د کورونا د کوینینس اوبا په خلاف د مجادلې په غرض د 102.2 میلیون ډالر وړیا مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. نن د جمعې په سهار د چین په مرکزی برخه کې د مارشل آرټس یا د فزیکی ورزشونو په یو خونځ کې د اور د لګیدو له امله 13 کسان وژل شوی دي. د اسټیټ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې اور د هینیا د یالات د شانکوي په خار کې ولګیدو 14 کسان زخمیان شوی دي. کاناډای چارواکو د بومي هندیانو په یو ځاړه خونځ کې چې 14 په خوا د کاتولیک فرقې راهبانو چلو د 600 کسانو مړی مندلې دي. تیرمیش هم د کاتولیک فرقې په یو بل خونځ کې 215 بومي شاګردانو مړی وموندل شو. د اسټیټ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د سریلانکا د حکومت په یو دولتي مابس کې هغه 150 قیدیانو د لوګي احتساب پیل کړی دی چې د اعدام په سزا باندې محکوم شوي دي. هغه د احتساب وروسته له هغه پیل کړ چې جمهور رئیس ګوتا ساهایا راجا پاکسا د پنځشنبې په ورځ په پارلمان کې د واکمن ګوند یو پخوانی غړی چې د انتخاباتو په دوران کې د مخالفانو په وژلو باندې تورن شوی معاف کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون او متحده ایالاتو د ښاغلي پاکسا دغه پریکړې په کلکه غندنه کړې ده. د چک په جمهوریت کې د یو تورنیډو یا توپانی غلغلې لامل په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د چک د جمهوریت په تاریخ کې پخوا دا ډول توپانی غلغلې نه و لیدل شوې. د توپانی غلغلې رفتار فی ساعت 202 کیلومتر و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینماڼۍ کې ګوري. په دې ملاقات کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په نوي فصل، د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز او د بشري مرستو په دوام بحث کیږي. د جمهور رئیس اشرف غنی د نن او د تیر ورځې د غونډو مهم جزئیات به ل خپل همکار سمیع الله جلالزه څخه واخرم چې همدا اوس په پروګرام کې زموږ سره مل دی. جلالزه صاحب سلام. ترته وایئ چې له بایدن سره د غنی د ملاقات نور مهم موارد څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه او نیکه هیلی تاسو ته. بالکل، نن ورځ د افغانستان او امریکا په اړیکو کې خورا مهمه ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له غرمی وروسته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري که څه هم د دې ملاقات اجندا ډېر روښانه نه ده، نه حکومت افغان حکومت او نه هم د امریکا لوري توضیح کړی او د رسنیو سره شریک کړی. اما داسې ویل کیږي چې دواړه مشران به په دې ملاقات کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په نوي فصل، د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز، د افغانستان سره د بشري او ملکی مرستو د دوام او همدارنګه د افغانستان د لاسترولونو د ساتلو په برخه کې بس وکړي. جمهور رئیس غنی نن یو لس بجې د امریکا کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسی پلوسی او یو شمیر نورو دیموکرات او جمهوری غوښتونکو استازو سره ګوري. دوی به د افغانستان او امریکا په اړیکو، همدارنګه د افغانستان سره د امریکا د مرستو په دوام او د نور مهم موضوعاتو په اړه وغږیږي. وروسته د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ته ځي. په پینټاګان کې به د امریکا له دفاع وزیر سره، لوی راستن سره، د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مسله، همدارنګه د دې په اړه چې د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د نه واکمنېدو په اړه په دې موضوع او همدارنګه د افغان پوځیانو د روزنې په مسله به لږ سره بحث وکړي. پرون هم مهم ملاقاتونه وشول. د افغانستان جمهور رئیس پرون مازیګر، یعنی د پنځشنبه په مازیګر، د افغانستان په سفارت کې په واشنگتن کې د یو شمېر پخوانیو امریکایي پوځیانو سره چې د افغانستان د دوستانو په نامه دیږي وکتل. په دې کتنه کې جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د لاسراوړنو او ټولو هغو شیانو چې په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوي باس وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو پوځیانو مننه وکړه، ویل چې د دوی د کار په نتیجه کې په افغانستان کې نن خورا زیات پرمختګونه شوي دي. لغه مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سنا مجلس د مشرانو سره وکتل. په دې کتنه کې هم د افغانستان په اړیکو باس وشو. د سنا مجلس د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل د دې ملاقات وروسته سمدستي د ویلامې په خبرولو سره وویل چې د افغانستان حکومت او خپل افغانان په تیر شلو کلونو کې د ترګری په وړاندې د مبارزې په کار کې د امریکا نږدې متحدین او د مننه وکړه. مکانل په دې اعلامیه کې له جمهور رئیس بایدن څخه وغوښتل چې د سرتیرو د ایستلو پروسه دی وځندوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، تهدیدات چې موجود دي، هغه ته د حل لار پیدا کړي. جمهور رئیس غنی د سنا مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې له مشر باب منن د سره هم وکتل او له سره د طالبانو د وروستي پرمختګونو او د خزو د حقونو او لاسترولو په اړه وغږیږي. په نورو موضوعاتو هم بحث وکړ. دغه د جمهور رئیس غنی د پرون او نن مهم موضوعاتو نور جزئیات به د بایدن سره تر ملاقات وروسته تاسو ته وړاندې کړو.
ډیره مننه جلال صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. درنوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره ویني، په افغانستان کې سیاسي او مدني ټولنو مشران او استازي هیلمن دي چې د دې لیدنې څخه به په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه ګټورې نتیجې ترلاسه شي. نور حال د اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ټاکل شوی جمعې پورز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ په کتنه کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو په دوام خبري وشي. خاګلی غنی سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح، د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پټمر او یو شمېر نور چارواکي ملګرتیا کوي.
په دې سفر کې د هوا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د جمهور رئیس شاغل جو بایدن سره مفصل د افغانستان او د افغانستان د استراتیژیکو مسایلو په تړاو د ډیپلوماټیکو مناسباتو په حق له امدار از د امنیتی او دفاعی ځواکونو د تقویت تجهیز او حمایت په تړاو د اقتصادي او انکشافي او امدار از بشری حقوقو پر مهمو مسایلو باندې دواړه رهبران بحث کوي.
د سیاسي چارو کارپوهان امریکا ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ډیر مهم ګڼي او تمه کوي چې افغان مشران به امریکایي مشرانو ته د سولې په برخه کې یو څرګند پیغام وړاندې کړي.
این سفر در یک مقطع خاص صورت میگیره که برای دولت افغانستان هم از ارزش بسیار بلند برخوردار است و همچنان در امریکا هم بسیار مهم است که به جهان و متحدین خود بگوید که ما از دولت افغانستان و مردم افغانستان حمایت میکنیم در روند سیاسی و انتقال قدرت و همچنان مسائل حساب معاشی ملی و صلح و آینده سیاسی افغانستان.
جمهوری غنی په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او طالبان لا هم د یو شمېر نورو ولسوالۍ او مرکزونه له افغان ځواکونو نیولي. د چارو افغان کارپوهان د طالبان روسي بریاو ته په کتنې وایي ممکن طالبان د سولې له لارې د روانې لانجې هواري سره نوره ډېره لیوالتیا ونه لري، ځکه طالبان دا ګڼي چې د زور له لارې واک ته رسېدی شي.
په دې هکله طالبان ممکن داشت فکر رو که چه بیل سولنا بیل مذاکرین افغانستان حکومت شکست ورکی او یا ورز نه یا ورز پا کابل که دوی اقتدار دوی نظام حاکم شد.
پوزی چاره یا بل کارپو هم وی چی دیاش میر ولسوالی و دی نیول و روستا وز طالبان و مرال لور شوه او افغان زواکونه تر دید پشل لدیدی
که دی ولسوالی سقوط هم داشتن روانی او هر ورد منگه دره یا چلور ولسوالی للاس ورکو دی پایل بدیر خطرناکی دا که دشی چه دا طالبان و مورال و رست بل قوی کی او زمانگ دا امنیتی زواکونو پا روحی او مورال بند بد اثر رو کی
دا افغانستان دفاع وزارتوی چه پیاش پیر ولیتونه که ولیسی پاسون کون که دا ملاتر روستا افغان امنیتی زواکونو پا خواه حالت کی دی او پا تیر و سلیل سیاتونه که پا اکثر ولیتونه که دا طالبان و بریدونه برتا پشا وحلی دی.
حملات طالبان در اکثریت نقاط کشور در 24 ساعت گذشته توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با شکست سنگین روبرو گردید و نیروهای ما فعلا در وضعیت بهتر قرار دارند و در حالت پیشروی به سر
می‌برند. جګړو دوام سره سره هم افغانان تمخی چی امریکا ته د جمهوریت غلی سفر به د سولې د بهیر د ګلندی کېدو سره مرسته وکړي او امریکا به دواړه غاړي سولې لارې د روانې لانجې هوایي ته وهڅوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي امریکا ته د افغان مشرانو سفر ځانګړی ارزښت لري، ځکه جمهور رئیس په داسې حساس وخت کې واشنگتن ته سفر کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد زیات شوی او امریکا د افغانستان څخه خپل عسكر باسه. شغلی جلالی زموږ د همکار سمیع الله جلال زسره په مرکه کې ویلي چې نه افغانان نه امریکا او نه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې ملاتړ کوي.
لکه چې مخکې هم انتظار کېده کله چې امریکا اعلان وکړ چې خپل قواوې باسي طالبان دغه نه استفاده وکړ. فکر نه کوم چې طالبان دې ته متعهد وي چې مخکې دې قواو له وتلنه خبرو ته حاضر شي. دوی همیشه کوشش کړی دی چې د جنگ لارې پرمختګونه وکړي او بیا له دې لارې یا د جنگ لارې او یا د مذاکراتو له لارې یو امتیاز ترلاسه کړي. نو ځکه کله چې د امریکا اعلام وکړ او تاریخ یې وښود بیا نو ډېر سخت ده چې طالبانو څوک امتیاز واخلي یا طالبان دې ته راضي کړي چې خبرو ته کښېني.
اما جلالی صاحب موږ تاسې شاهدان یو چې حکومت هم بیرته فشارونه زیات کړي د دې تر څنګ خلکو هم په اکثریت ولایتونو خصوصا په شمالي ولایتونو کې وسله پورته کړې د طالبانو مقابل کې درېدلې دي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو دغه فشارونه به وکړی سي دوی ته یا د لوی امتیاز سبب سي او یا هم حداقل وکړی سي چې ځینې ولایتونه یا لوی سیمې ونیسي؟
د دولت خو دا ریاکشن دی یا د خلکو ریاکشن دی. خلک طالبان نه غواړي په افغانستان کې که حکومت دی که خلق دی. په د ټول سیمه کې چې وګورې د سیمه هیوادو به نه غواړي دوی چې امارات برتره ولي. یوازنی هیواد چې دوی سره کومک یې پاکستان دی. دوی د پاکستان په قوت باندې، د پاکستان په حمایت باندې فکر کوي چې کولای شي یو څه ترلاسه کړي، مګر دا امکان نه دی چې د جنگ له لارې دوی وکولای شي مسلط شي په افغانستان باندې. دوی ممکن ده ځایو تخریب کی، خلک ووژني او خشونت زیات کی، مګر هیڅ امکان نه لري چې جنگ له لارې دوی بیرته خپل امارات راولي افغانستان.
جنرال صاحب، تاسو څه فکر کوئ په دوی باندې نړیوال فشارونه په اوس کې څومره زیات دی؟ آیا امریکا متحده ایالات د سیمه هیوادونه، اروپایي هیوادونه څومره پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خبرو ته غاړه کیږي؟ فشار موجود دی په طالبانو؟
فشار خو فعلا چې دوی اتنا ورته کوي که نه کوي هغه بله خبر ده. ګمان نه کوم چې دوی دغه فشارو ته چې د دنیا لخوا په شفاهي ډول یا د اعلامیو د خپرولو له لارې کېږي دوی هغه ته اتنا وکړي. مګر فشار هوا کېږي چې دوی وګوري چې نشي کولای چې حکومت وکړي، نشي کولای چې هغه سیمې چې نیولې دي وساتي، هلته اداره راولي. په نتیجه کې دوی محروم کېږي د مشروعیت نه په این زمان کې د دنیا له حمایت نه، او په این زمان کې خای پاکستان بل اخره ته مجبور شي چې د خپل حمایت دی نه کم کی.
بله جلالی صاحب، اوس خو طالبان هم فشارونه زیات کړي، جګړې هم په افغانستان کې زیات شوې دي، اما په دې منځ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوري هیئت په مشرۍ واشنگتن ته رسیږي، او دوی به د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس سره ګوري. په دغه مقطع کې د جمهور رئیس غنی سفر څومره مهم دی ستاسو په نظر؟
فکر کوم دا په یو ډېر حساس وخت کې کیږي. له یوې خوا د امریکا د قواوو د وتلو یعنی نیټه را نږدې کیږي، او تقریبا له نیمایي نه زیات قواوې وتلي دي اوس، او له بلې خوا دا دی چې طالبانو په این زمان کې فشار اچولی دی چې په ځینو مناطقو کې جنګ ته زور ورکړی دی. او فکر کوم چې درې مسلې به دلته عمده وي. اوله دا چې امریکا ژمنه وکړي په شکل سره د قواوو د وتلو وروسته د افغانستان د دولت سره کومک کوي، ځکه تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت سره ستراتیژیک مشارکت په ځای دی، او په این زمان کې هغه اعلامیه چې د دوها د فیصلې په وخت کې د طالبانو سره د موافقې په وخت کې د افغانستان د حکومت سره صادر شو، په هغه کې ژمنه شوې ده چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، هغه د حکومت په رسمیت پېژني، او طالبان فخدي ورډله بولي. او درېمه مسله دا ده چې څنګه کولای شي چې خپل د سولې پروسه چټک شي. فکر کوم چې په امریکا کې به په دې بحث زیات وشي چې څنګه امکان لري چې د طالبانو حکومت سره یو ځای یو حکومت جوړ شي چې ټول پکې شرکت ولري.
کورونا یو ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانم شباش نان.
د هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو په اړه رپورت در نوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرې نشي چې د تیرو ورځو په پرتله په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس پیښو کې یو څه کموالی راغلی دی. د دغه وزارت شمیرې نشي چې په تیره یو شپه او ورځ کې 1502 تنه د کورونا په وایرس اخته شوی، او یو او یا تنه په دغه ناروغي مړ شوی دی. په دې اړه کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې ووري.
د عامه روغتیا وزارت وی په تیرې یوش په ورځ کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ناروغي ټول 1502 تنه تازه اخته شوې دي. د دغه وزارت مرسته وایي ډاکټر عثمان طاهری وایي چې په دې موده کې یو اویا تنه د کرونا په ناروغي مړ شوی هم دي.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4540 مورد مشکوک.
ډاکټر طاهری ویل په تیرو 30 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې د کرونا لپاره 3540 مشکوک کسان معاینه شوي چې له جملې 1522 تنو معاینه مثبت ختلي دي، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت او پیښو شمیر 1130 رسیدلی دی. همداشان په دغه موده کې 340 تنه د کرونا له ناروغۍ ښه شوي او له بده مرغه یو اویا تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د جمعې د ورځې رسمي شمېرنې ښیي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په درې ولایتونو کابل، بامیان او د ننګرهار په ولایتونو کې ثبت شوي. په کابل کې 3 نوي، بامیان کې 2 او د ننګرهار په ولایت کې 56 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دغو درې ولایتونو سربیره پروان، تخار، بدخشان، کاپیسا، لغمان او میدان وردګ په ولایتونو کې هم د نورو ولایتونو پرتله د کرونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر 3530 خو ته رسیږي، چې د روغتونونو سربېره په کورونو کې هم د درملنې لاندې دي. په افغانستان کې شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس درېیمه څپه خپره شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا وبا د مثبتو پیښو او پر دغې وبا د مړه شوو شمېر ډېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح خبرداری ورکړې که چېرې خلک د تېر کوچني اخصر په څېر پر روان لوی اخصر کې هم روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي، نو په افغانستان کې به فاجعه رامنځته شي.
آنچه که در عید قبلی رخ داد،
ډاکټر مجروح وویل هغه څه چې په تېر کوچني اخصر کې پیښ شو پر روان اخصر کې هم د پیښېدلو احتمال شته دی. هیله ده چې هیوادوال به په دې برخه کې د مسؤلیت په منلو سره موږ سره همکاري وکړي،
کاري جدي کړي.
ډاکټر مجروح په خلکو غږ وکړ چې د عامې روغتیا وزارت سره دې همکاري وکړي تر څو هغه شمېر دودونو تالارونه، حمامونه او د لامبو ځایونه چې لا هم پرانیستي دي د دولت او د قانون د ناپېژوونکو ادارو په همکارۍ مخه ونیول شي او وتړل شي. افغانستان حکومت تېره ورځ په ټولو 40 ولایتونو کې د 2 نورو اونیو دپاره ښوونځي، پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدو مرکزونه وتړل. د دې پرېکړې وړاندې افغانستان حکومت د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدو مرکزونه تړلي وو. د عامې روغتیا وزارت وایي د دغو اقداماتو وروسته اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو ثابت حالت غوره کړی دی، خو دا وزارت وایي لا هم د کرونا وبا د درېیمې څپې د منحني د ښکته کېدو څرک په دغه هېواد کې نه تر سترګو کېږي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، سپین ماڼۍ پلان لري چې د هغو زرګونو افغانانو امریکا ته د مهاجرت په لړ کې یو دریم ملک ته د لیږلو په اړه کار پیل کړي چې د امریکایانو سره یې مرسته کړې ده. دغه افغانان به تر هغه پورې په یو دریم ملکي ژوند وکړي تر څو یې امریکا ته د مهاجرت پروسه مکمله نسي. امریکا دا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده چې د کانګرس ځینو غړو ویلي دي چې امریکا خپل هغه لفظ نه دی پوره کړی چې د افغان متحدینو سره یې کړی و. د امریکا ژغ د کاترین جسپن د راپورټ خلاصه زموږ همکاره نظرانه یوسفزی
پاستلولې. نو ماړی وای چې پلان لري چې د هغه زرګونو افغانانو د یو دریمګړي هیواد ته د انتقالولو پلان لري. د هغه کسان دي چې د هغوی د مهاجرت پروسه به شروع شي او تر څو چې هغه وخت اخلي دغه کسان به یو دریمګړي ملک ته د امنیت لپاره بوستل شي. په داسې حال کې چې امریکا تقریبا نیمایي امریکایي عسکر بیرته د افغانستان راوستل دي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وخت د ولسمشر جو بایدن سره ملاقات کوي. د افغانستان او د امریکا پراتونکو کې د اړیکو په اړه باندې به دغه خبرې متمرکز وي. ولسمشر غنی او جو بایدن به په دغه ملاقات کې پراتونکو کې د دوه ملکونو د اړیکو په اړه باندې خبرې وکړي. د کانګرس جمهور غوښتن کې غړي مایکل میکال ویل هغه به باید د نورو مرستو غوښتنه وکړي. موږ باید دې ته انتظار واسو چې هغه به د امریکا نه څه وغواړي. خو د امریکا ولسمشر دا فیصله کړې ده چې امریکایي عسکر به د افغانستان نه راوباسي. زه دا اندازه لګوم چې کېدای شي موږ په سفارت کې د کارکوونکو په امنیت باندې وغږیږو. میکال او د کانګرس نور غړي د امریکا د حکومت نه غواړي چې د هغه 18,000 افغانانو سره خپل وعده پوره کړي چې د امریکایي عسکرو سره یې مرستې کړې دي او امریکا ته د خپل ویزو په انتظار دي. جمهور غوښتونکو ادم کزنګر ویل په زرګونو داسې کسان هلته پاتې دي چې دا لوز ورسره شوی او چې هغوی به امریکا ته راوستل شي. دا به نه یوازې د هغوی بلکې د هغوی د کورنۍ د غړو ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي. صحیح کار به دا وي چې هغوی راوستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ کې د یو سوال په جواب کې ویلي چې هغه کسان چې زموږ سره مرستې کړې دي هغوی به موږ شاته نه پرېږدو. د یادونې وړ ده چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې هم ویلي چې د هغو افغانانو سره د مرستې لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او امریکا د حکومت سره کار کړی دی.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را جوړ خبرونه دوام لري.